درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوساري رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کړي. لومړی مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 15% زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اسم او باندنوی چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړی چې د پیشې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپل کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپل یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډیر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قول زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېز زمن کیږي تماس ونیسي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
د
د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په درز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په مني کې د ټولو افغانانو د ایستلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډېره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډېره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد چې د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې 2 میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لېږدول شوې. دې ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوی دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دا وایي د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل. هیڅ جرم یې نه وکړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی، لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې 6 د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هېواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري سم تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10 سرتنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هېواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستانه هم د افغان کډوالو ستلو لړۍ چټکه شوی او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډېره یو شمېر افغان کډوال وایي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لري او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي، آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونې میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. قدر من اوریدونکو، د خبرونی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د ښاغلي نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لومړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همدار از په پنل کې موجود میلمنه ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادی شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مشتاسي د اخراج کلمه هم ورته استعمالته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه مجددي لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترڅ کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، پاغه بزه په دې بحث باندې کوم چې دا د دوی هیوادونو د مقامات او سیاستونو دي چې په مختلف وادوارو کې په اکسل عملی شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم
روانوي او تیر حکومت یو تاسې ایدرزه سیب بخې فکر کوم د نوومبر 3 او بخې د 2023 کال کټ څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ
څه پوسټ. بله
سیب، دقیقه بیا دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غ داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ د مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دې خوا دا لړۍ شروع وه، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپله یو بشري بحث ده، اما بشری بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشری بحث نه باید د سیاسي مسایلو سره خلطي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې د موږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم لبد مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشری موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چی شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتی مسائلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او اسی پزیره کټګوري یا طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، یعنی شاقه کارونه ټول افغانان کوي. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپله هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوئ، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا 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 موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچه پورې مستحق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپله د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما تاسو ته پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دی اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې تا برخورد وینو. حالانکه مثلا دی په افغانستان کې د موجود حکومت پر رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر اونۍ کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سي دي، لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان. دا هیوادونه د امنیتي بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتي تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تېر اونۍ په تېرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژنده او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندی د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
د سیګنال ورکړي. فکر کوي حیدر صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو دا اوس بحث پرې وکړو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره به خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافیو ته ګوري، او تاجکستان خپله په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولی سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالف کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، دغو حمایت کېدو او مرتب دغو د سفرونو تسهیل کېدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالې ایستل، نو تب هغه کسان چې اسی پذیره دي هغه به په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي، او همدارس د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي، په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری مثلا په ایران کې مشتاسي ولې دل چې په اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي متاسفانه وګوري چې بیا هم د کډوالو دی وضعیت سیاسي کټه پورته سوله حالان کې حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع و چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې په اشاره وکم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دیغو هویت په هغه لازم شکل باندې تثبیت نه ده دیغو بیکګراوند چک سوی نه ده نو دوی دغه اسانه ګڼي چې دوی بیرته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دي په چا کوم ګروپ پورې اړه لري نو دا به ډېر ورته ساده او بسیط وي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر ځای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کاله چې د افغان کډوالو د ایستلو د جبري ایستلو مسله زور اخیستی، بیا تقریبا درې کاله وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقونو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي. لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي، وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی، تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او احمد زای صاحب ته ټولو ته. په رښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقونه چپ خلي. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سر باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو لخوا نه او د اروپایي ټولنې لخوا نه رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوا ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجدونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجدونو د ایستلو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړي توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جنگ څخه را پدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړې ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغسې روانه وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسما په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپله دغو افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه ده ورکړل شوې چې اوځي له دې هیواده، یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربتوب وکړي. د دې لاته څه دی، د دې پټې پڅې
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مو ورځې چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو اورو په رپورټونو کې، په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمحې خپرې شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او ځکه دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل له افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هېوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دوه کني تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هېواد ته هم موږ او تاسو دي شاید چې هیڅ هېواد ته هم یو غواښ نشي کېدلی افغانستان. دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غواښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده له سرزنی حاصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غواښ دی. امریکا په تیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دا مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هېوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هېوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هېوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یوه ډېره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان په وروسته نشي ترسره کولی همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغه سي وهاله سره مخ دي چې دوی څخه هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، اته د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کیږي او دوی له سرحد څخه راړول کیږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغیزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیا او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایزه نامنی ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو؟ ستاسو له نظره علت څه دی؟ کله ځواب راکړئ چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکاره دي، اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې وته اشاره وکړه، په ټولو هېوادونو کې افغانان دي، په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هېوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچوي.
ډیره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي. دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادۍ رادیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي. لری وای وای وای
قربان ته محترمه.